ستاسی پیغام ستاسی نظر
نهنی می بجیش به لند خبرون لرو او اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه دوه ورځې غونډې ته د پاکستان سر اعظم شهباز شریف وویل د نجونو تعلیم داسې موضوع ده چې زیاتې مبارزې او پانګونې ته اړتیا لري. دغه دوه ورځې غونډه چې په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه نومیږي نن پیل شوه. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو شاوخوا 150 استازي ګډون لري چې هدف یې په دغو ټولنو کې د نجونو د زده کړو په وړاندې د خنډونو مشخصول او له منځه وړل دي. د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقی وای په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازو ته دوی بلنه ورکړې و چې په دې غونډه کې برخه واخلي، خو هغه کوم استازې نه دی ورستولې. د همدم پونوم د میاشتنی مجلې د امتیاز د چیشتنی او مؤسسې مونسی همدم قریزاده جسد په میمنک خاورته وسپارل شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړ چې اغلی قریزاده د فاریاب د خبریالانو د ټولنې غړې و چې د جمعې په ورځ د ناروغۍ له امله د پاکستان په یو روغتون کې ساور کړه. دغه مرکز نن په یو بیان کې ویلي دی چې اغلی قریزاده نشتی دوی اونۍ مخکې د درملنې لپاره پاکستان ته انتقال شو. د همدم په مجله کې تر ډیره د شوزو پاړه مسایل خبري شي. د دې مجلې بنسټ په 1400 مریض کال کې شودل شوی دی. د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې دا خبرونه نه خپرېده، خو سږ کال د لړم په میاشت کې د دې مجلې 15 ګڼه له ځنډ وروسته خپره شوه. د اوکران ولسمشر وای د شمالي کوریا له غو دوه نیول شوی سرتیرو تحقیقات روان دي چې اوکراینی پوځیانو د روسي په کورسک سیمه کې نیولې دي. ولودیمیر زلنسکی په یو بیان کې چې نن یې په ټلګرام کې خبر کړ ویلې دي دا دوه عسکر چې ټپیان شوي وو کیف ته انتقال شوي دي او هلته د اوکراین امنیت له دوی څخه تحقیقات کوي. ولسمشر زلنسکی په ټلګرام کې د دې خبر له خبرېدو سره د نیول شویو پوځیانو عکسونه هم خپره کړي دي، خو داسې شواهد نه دي بیان کړي چې دا کسان دي د شمالي کوریا وي. که چیرته دا ثابت شي نو دا به لومړی ځل وي چې د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا د نیول شویو پوځیانو تصویرونه خپرې شي. په مونی کې ماسکو ویلی وو چې د شمالي کوریا 1000 پوځیان د کورسک سیمې ته لیږل دي. کورسک د روسي خاوره ده چې تر 1500 کیلومتر مربع ډیره ساحه د اوکراین پوځیانو نیولې ده. ازادي رادیو په منځني سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د وشل شویو کسانو ځینې کورنۍ له نړیوالو د عدالت او غرامت غوښتنه کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې د کورنۍ غړي په قصدي ډول وشل شوي او دغه ځواکونه باید د خپلو کړنو په اړه ځواب ویونکي وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې یو شمېر بریتانوي ځواکونو دا منلې چې په افغانستان کې د ماموریت پر مهال بې وسلې افغانان وژلي دي. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوي وایي له بې وسلې او ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. سالم محمد چې په 2015 کال کې د کندوز د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د قاطع ماموریت په هوایي برید کې کاکا وژل شوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما یو تر د کندوز ولایت د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون کې شهید شو. هغه ته د نرس په توګه کار کوو. دغه سره نور ملګری هم بې ګناه انسانان چې واغ هم په دغه هوایي برید کې شهیدان شول. نو زموږ ټول کورنۍ دغه په ډګر کې نیوله او دغه اوس هم تازه ده ځکه دغه اولادونه لا تر اوسه واړه دي او دغه سره اوس مرسته شي وخو نور مرسته ته هم اړتیا لري.
د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباری چې د 1999 کال په سور میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپږ کلن زوی ووژل شو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د برتانیې ځواکونو د جنایتونو د څېړنو په لړ کې یو شمېر سرتیرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلې دي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې د غراز راغلی چې دغه سرتیرو د تیری اونۍ د چهارشنبه په ورځ د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دا خبرې کړې دي. د یاد راپور پر بنسټ یو سرتیری چې نوم یې نه دی خپور شوی محکمې ته ویلي دوی ته ویل شوی و چې ټول نارینه جنګیالي ووژنی، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسې ته کوم خطر نه وي او وسلې ونه لري. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې آسټرالیایي بی سي رسنۍ هم راپور ورکړی چې آسټرالیایي ځواکونه له 2015 څخه تر 2018 کاله په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه کې ښکیل دي. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد 3 وړاندې د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس په یو غږیز پیغام کې ویلي چې افغانان د بهرنیو ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنایتونو غرامت غواړي او په ټکو یې د افغانانو پر وړاندې د بهرنیو ځواکونو جنایتونه د یو فرد کار نه بلکې دا یو پلان شوی عمل و. د حقوقي چارو کارپوهان له ډلې سبحان مصباح وایي په جګړو کې د بېګناه خلکو وژنه په ټولو قوانینو کې لوی جرم او ترسره کوونکي باید حساب تر راکاږل شي.
دلته خو اصل په دې کې ده چې کچیرته دوی په هغه مطبوع هیوادونه کې د محاکمې لاندې راځي چې باید هم راشي، نو بیا خو ستونزه حل ده، هغه باید محاکمه شي او په زمین کې هغه کومه جبران د خسارۍ چې لازمه ده هغه باید وګړو ته ورکړل شي، که نه نو بیا د مدافع وکیلانو په واسطه باندې دا کار ممکنه ده. آدرسونه معلوم دي، دغه کورنۍ کولی شي چې دوته مراجعه وکړي.
که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شاوخوا 40 ماموریت پر مهال څومره ملکي وګړي وژل شوي دي، خو د حقوقي چارو پوه سبحان مصباح وایي هغه هیوادونه چې پوځي ځواکونه په افغانستان کې ملکي خلک وژلي او حساب ورکونې ته چمتو نه دي، د جرمونو نړیواله محکمه د عدالت د تامینولو لپاره په دې مسله کې مداخله کولای شي.
سره دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر افغان کورنۍ کې چې کله جلې نړۍ ته راځي له مور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکترانو په خبره په ژور خپګان اخته شي.
مور ته توجه نشته، تم باندې انجلې تم توجه نه کیږي، کله چې انجلې زیږي چې ځان جلې ده نو
خوب بیا داسې هم کیږي چې مور دې تاړ باسي چې خپل نوی زیږیدلی لور له ځانه لري کړي.
هغه ماشومه پاتې شپږ میاشتو نه بیرته وړې وه په یو زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاس زیژون نه هغه د پیشن ته لاړه شي، هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی امو وکری قدر من نبودن کو نسایی ولادی دکترانی وایی چه دی ماشوم لزیگون سخه وروست مور لزهنی آرخه دی لند دی موده لپاره نارامه بی خوب که ویریگی او پویخه هم فکر که بی چه خدای مکره لبادی پیخی سرم مخکیگی. دا نارامی یوازی چونه دوام که بی خوک چیر دیر وقت و نیسی بیاد دپریشان یا جاور خبگان ورته ویل کیگی. پا دی موده که بیاد دیزین و کورانه لخوه هم خدو سره نامناسب چلن کیگی. پا تیره لغو میرمنو سره چه لوری نره تره وری وی. دا کابل اوسیدون که می نوایی چه پا کورانه او که دلور او زوی ترمانت دوگونه چلند زینی خدی دوم را تر تاثیر لند را ولی چه دوی هم دلور پیدا که دلو تا خفاوی. حقا لزده چه خدی سره ده نامناسب چلند چو لاملو نوایی
شباید که ده مور ده پانه دی که ده ماشوم ده پانه دی آغوم را مساعد ندی که نه نو یا خو اقتصادی سنزه و مشکلات دی چه خزه نیری البته سم خوره نورتا برابریگی البته سم فضا مناسب برابرتا نوی یا مثلا یا مهم چه چی دلتا پا افغانستان که دی ده ورکی و ده جلکه یعنی علک کنجلی دی چه مثلا کنجلی پیدا شی نو اقا کورانه زیادتر وقت یعنی استثناشتر نایم چه طول استثناش شک که خود زنی کورنه چی دی انجلی تا دومره نا خوشحاله کیگی نو تا باید چی خوشحاله نوی خمورت هم دومره توجه بیانه کیگی نو الک چی بیانه که توجه دیره وی تا باید پا آقا کرو که بیا مایند و در مایندی چی دی الک مور اقا هم خوشحاله وی البت چونه چی موگ لیدنی دی چونه چی موگ تا معلوم شوی دی زکر در الک زیگون دست یا افتخار مور افتخار گرنی چی ما الک پیدا کرده او در انجلی مور چی وی اقا بیا دست یا رقم پریشانه یا رقم مراوی درسته نو تا باید کور نخواه موگو تا درسته توجه کیگی چی مثلا انجلی در پیدا شویدن و بس بلن و دوم را توجه و پام نکیگی یا در اقا مثلا در برو مثلا در خپل اقتصادی مشکلات دیش بکرنه یا که اصلا خوانه و نور تا برا بریگی بلم در مثلا پلارونه چی دی کنه مور تا توجه نکن و مورون تا باید اولاد تا توجه نکن چی زان تا توجه نکن و دا اکثر اوت کورنی مشکلات دی اقتصادی مشکلات دی بس هم دغه ستونزې ما په نظر خو هم دغه لامل کېدای شي.
بله کله چې له پایل نه د انجلۍ په پیدایښت باندې داسې یو عکس العمل ښودل کېږي چې هاته مور ډپریشن ته ځي پس له داسې ماشوم د دې نړۍ ته راځي دا نور څومره بد عواقب لري د اولاد تر منځ فرق چې د تعلق پیدا سه او بېته زوی پیدا سه تر دې حده چې هغه مور مړاوي سي خواشي نیسي خفه سي دا نورې څومره بدې پایلې په کورنۍ کې لري.
طبعا یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره ښه یعنی لیسانسه ده هغه نه غواړي لور وزېږوي لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي وایي خدای دې ما ته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي یعنی که مثلا که زموږ د لوستی کشر ده یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري نو بیا چې خصوصا هغو ته توجه ونشي بیا به هغه څه یعنی څومره به تاثیر پرې کوي دغه تا باند کله چې مثلا مور ته توجه ونشه تا باند هغه نجلۍ ته هم توجه نه کېږي کله چې نجلۍ زېږېږي چې زه نجلۍ ده نو یو مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته تعلیم خو سپېخي په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کېږي خو البته وروسته له دې ده مخکې له دې خو بیا هم ښه و یو څه به خلکو لور او د زوی یا توجه کوله
مېرمن قمر نیازی وایي چې په ډیرای لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدوار ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی بلکې د سیمې مرکزونو نشتون هم لویه ستونزه ده.
زموږ ډېر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته ویش خلق نسته ځکه چې خلق ټول اوس یو داسې یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په هکله کوم تصمیم نسي نیولی چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لرې پرتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي او هلته خدمت وکړي او بعضې کسان که دا فداکاري کړې ده او هلته یې په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللي دي خدمت کوي خلکو ته خلک هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوي په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل ښځې ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو همیشه مېرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشوم یې پیدا کېږي حیا وکړه شرم وکړه درد یې مه بیانوه فریاد مه کوه څه شي دی ګرد ښځې میندې سوي دي دا ټول دنیا په ماشومانو چې ډک سوي دي دا ګرد ښځو پیدا کړي دي د اسمانه نه دي رالوېدلي دا همیشه دا ټپریانه ورباندې ستا د مشرانو د خوا څخه یعنی دا یو ډول خپله تهدید ده د ښځو دپاره د کورنۍ له خوا څخه د مور د خوا څخه د خواښې د خوا څخه د درور د خوا څخه د مشرې یور د خوا څخه دا تهدید ورباندې کېږي چې فریاد دې مه کوه ته لومړۍ ښځنه یې چې ماشوم راولې دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي راځو ټولنیز فشارونو ته چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې چې زه خپله شاید پاته سوی یم خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کړم زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګا پورې ورسېده بس روغتونه پورې په لاره کې بې خپل ژوند ته لاسه ورکوله ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړله چې زه فلاني دایه به راولو فلاني به راولو فلاني راوغو غواړی هغه ډیره ښه پوه ښځه ده، هغه ډیره ښه با تجربه ښځه ده، دا خبرې به وي. بیا که کوم شخصي کلینیک به و هلته په هغه منطقه کې، هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله، کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل، دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله، لارې خراب، جنګ، جګړه، خامه لارې، د امکاناتو نشتون، د موټر د شهرو نشتون، بالاخره دا ښځه تر بستروختونه پورې ژوندۍ نه رسېدله، او که ژوندۍ وبرسېدله بستروختون کې به سا ورکړله، یا به خپل ژوند له لاسه ورکول، یا به ماشوم له لاسه ورکول. چې دا ناخوالې موږ ډېر ورسره مخ سوي یو، بالخصوص په دغه عرصه کې. که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار رد شوی، اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه سوي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سمه ده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی. خو د جمهوریت په وخت هم یو شمیر کلیوالو کورنیو خپلو لونو باندې زده کړې نه کولې. که یې کړې وای اوس به پاره سیمه کې ډاکټره د دوی خپلې لونې وي.
خلک هم په دې سه کې ګرم دي، همکاري نه کوي. خو متاسفانه په کل کې بیا هم که یو علت دا ګڼو چې صحیح امکانات نسته، افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوهم علت دا ده چې زموږ خلک هیڅکله د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې، ځکه چې که زموږ خلک د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای، خپل لورګانو ته یې د تعلیم زمینه مساعد کړې وای، د دوی خپل لورګان دوی ته خپله خدمت کوه، بیرته د دوی خپله ګټه وه. مګر بیا هم موږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته، ایران ته د تداوی دپاره. په بارډر کې شپې ورځې تیرې کړو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانې او پیغورونه وزغمو، په لکونو کالداري په ځان باندې مصرف کړو. دا مو په ځان تپلې ده، دا مو په ځان منلې ده، مګر هغه چې زموږ حق ده هغه مو هیڅکله نه ده ترلاسه کړی.
پرله پسې زیږون هم میرمنې په ژور خپګان اخته کولی شي. د کابل د طبي پوهنتون پخوانی محصله عقله وایي چې مخکې به میرمنو پسې برخه کې امیدواره ښځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول، خو اوس د طالبان حکومت د هغو په کار هم بندیز لګولی دی.
خپل مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته به مشورې ورکول، دی به ټرین کولی چې څنګه دی خپل فیملي پلانینګ جوړ کړي، یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به دې میرمن ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده، بخصوص امیندوارو ښځو دپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او دا میرمن ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي، نو دې خپل هغه کافي غذا نه لري. څنګه دې خپل صحت توجه کوي شي، او یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي، هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د میرمن دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي، د غوت خیا هم صحي مشکلات دي.
اغلی عقل زیاتوي چې ډیری افغان میرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بیغبرۍ له وجې او د سي مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي، اوس خو د ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي.
افغانی ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټره ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوه چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټره اوسي، یعنی ښځه اوسېږي. نو کم داسې ادامه پیدا کړي، او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي. دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی، او دوی ته کوم خدمات وړاندې کېدل هغه وړاندې شي، نو دغه به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي. هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم کدی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپل تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
ټولنیزه مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیه او لزیږون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي. اغلی شیرزی په پیل کې د زچا میرمنو د ژور خپګان
دا چې مثلا کله کله والی باز مایندې په ژور خپګان اخته کیږي، کله کله کېدای شي دوه هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړه، او کله کله دوامدار شکل باندې هم کېدلی شي چې دوامدار شکل یې بیا په میرمنو کې ډېر خطرناک حالتونه دي، یعنی پس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي، کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي، او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم له بین نه نیسي. ویلی شو چې عوامل مختلف دي، خو بیا هم کېدلی شي هورمون نی تغییرات وی پکې چې کله زیات شي د هورمونونه یو یا کله هم کموالی یو مهم عامل دی.
دغه اوسې وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي له دې مور سره؟
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وویل چې موږ اکثره میندې کورنۍ کې داسې میندې نه درک کوي، او کله کله وایستې دوکې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف هغه میندې چې په اطرافو کې اوسېږي، یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسکه، کومک نه ورسکه، او هغه مور هم خپله ځان ته نشي رسیدګي کولی. په یوې خانه د کار فشار وي، بله خانه خپل هغه د حمل فشار وي، د ماشوم فشاری وي، او کله کله هم د خاوند نه درک کول چې کله مثلا بعضې کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته دي چې هغه اکثرا دغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې میرمنې نشي سرته رسولی، او شاید مهم عامل هم دغه شیان هم وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره له مور سره څه ډول چار چلند باید وسي؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي درک شي، هغه میندې دې سره مرسته وشي، د خاوند خانه د دغو کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي حداقل یو کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت پکار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړه، دغله درکه لږ درکه.
خپله دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپله مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعض میندې ډېر تشویشونه کوه، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونه ځان لرې وساتلی شي.
که چیرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه شي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه.
ابتدا که کېدلی شي دا جواد ډپریشن دوه هفتې وي، او کله کله لس ورځې شي، او کله کېدلی شي ژور خپګان ډېر دوامداره شي. کله چې دوامداره شول نو طبعا مور خپل ځان خو تللی دی، د خپل ماشوم ته رسیدګي نه شي کلی، بیا نو مجبوره ده چې کورنۍ د دوی سره مثلا دوامداره تداوی بیا شروع کړي. ورته
په ځینو کورنۍ کې لیدل شي چې مثلا کله ماشوم پیدا کېږي هغه نجلۍ وي، دغلته هم یو ډول د کورنۍ لخوا داسې یو وضعیت کېږي چې د مېرمنې ته نوره پاملرنه نه کېږي، ماشوم ته یې نه کېږي، یعنې دا ولې هلک نه دی، ولې جلۍ ده؟ تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ، کله چې تاسو له مېرمنو سره کار کوئ، کلینیک ته ځئ، داسې مسایل مو څومره لیدلي دي؟
که زه درته ووایم چې حتی ما داسې یوه مېرمن لیدلې ده چې پس د واده نه مثلا واده یې چې کړی وه، هغو ماشوم یې جلۍ وه، شپږ میاشتې هغه ساتلې وه، دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راوړله، ما ته د کورنۍ غړو هېڅ سمه ډوډۍ نه راکوله، حتی خپله بې چې ترخه شیان شوله، یعنې پخه کلپغو کې به ما ته مثلا چای یا اوبه واچولې، ما ته ویل چې ته هېڅ ارزښت نه لرې، موږ ته تا موږ ته جلۍ دنیا ته راوړې ده، نو هغه مور چې جلۍ دنیا ته راوړي هغه باید هېڅ خواړه ونه کړه. پس د شپږو میاشتو نه هغه مېرمنه مجبوره شوې وه چې خپله ماشومه لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کېږدي، پس دغو نه هغه د خاښې او حتی د خپل خاوند خانه ورته ویل شوي وو چې ته باید د جلۍ د کوره وباسې، موږ د جلۍ نه ده په کار کې راوړې، موږ ته بهلک راوړې، که نه ته هېڅ مستحقه د دونه شي، یا ډوډۍ وخورې، یا مثلا تا ته لباس وکړو، یا مثلا ته د موږ نه دا قدر وغواړې چې ته د زچا په رقم په کور کې پرېوځې. هغه ماشوم ای پاس شپږو میاشتو نه بیستوړی و په وزارت کې یخی و او د خپل کور ته راغلی و چې د دې په گفته چې تقریبا دوه شپې مې خپل سینو دومره درد کول هغه نور تشویش خو په ماشوم سره چې جګرخونه ومه بیرته مثلا هغه مور دی یعنی بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاس زیژون نه هغه د پیشن ته لاړه شي هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بدنه بدتر شوی و.
د دغه ماشوم په هکله بیا دوی معلومات درلودل کنه چې هغه چا وی ول څه سال ته چې دوی په زیارت کې پرېښود؟
په دومره ورځ کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم یعنې تاسو وی حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې بیا کور ووځي یا دغه ماشوم په اړه پوښتنه وکړي. دوی په گفته ډېر کلونه وتلي وو چې هغه نجلۍ په زیارت کې خوشي کړې وه بیا یې مثلا چې هلک دنیا ته وړی و تقریبا لږ تغییرات کې راغلي وو بله نجلۍ چې وړې وه بېرته مغسه حالت سمخ شوې وه ولې دومره مقاومت یې کړی و هغو مور چې یعنې په دو توانمنده شوې وه چې نور خپل اولادونه یې لاسه ورنه کړو.
کله چې مېرمنې خپلې دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کېږي کله چې دوی نجلۍ نړۍ ته راوړې وي بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوئ؟
داسې شخصي مداخلې د خلکو په کورو کې نشو کولای ولې د میندو په توانمندۍ باندې موږ کړی شو چې مثلا میندې توانمند کړو آګاهي ورکړو په دو کې چې مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو چې دینی منابع نه چې په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یو نجلۍ په یوه کور کې پیدا شي وسیله د نور او رحمت ده دغه نجلۍ په غو کور باندې څلوېښت ورځې د الله پاک نور ورېږي نو دا رقم وکړی شي چې د دغه اسلامي منابع نه د هغو خلکو سره کار وکړو توانمندی کړو دوته چې پوه شي په دو خبرو باندې چې هلک او نجلۍ مثلا مور او پلار ته خپله دی هم دغه پوهېږي او درک کوي. خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی ښځې په ښځو خشونت کا خاکې په نور باندې خشونت کا په دو موضوع باندې یا درور په وینداره باندې خشونتونه کا.
تاسو د یو داسې چا په صفت باندې چې کورنیو ته مشوره ورکوئ دا ډول کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
د موږ مشورې خو د خپله شخص دپاره دی د شخص سره یې کوو چې مثلا که خپل انګور راشي خپل شخصي ژوند په موارد کې ورسره خبرې کړو خو بیا هم د دام توصیه ده ورته مثلا چې عامه آګاهي چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی شي چې مرسته وکړي چې مثلا هلک او نجلۍ فرق نه لري یعنی یو عامله دغه میلمه بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورس حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې دا سه خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان مېرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
کئی چوکرا کی مانا گوپینم ادما کئی چوکرا کی مانا روتیم سرم یخ تخل یار پزنگانا روتیم سرم یخ تخل یار پزنگانا گوپینم ادما کئی چوکرا کی مانا گوپینم ادما کئی چوکرا کی مانا سرسنگ د خوشحال خان وی واڑو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی تو کی وی ٹکال وی خبر د افغان وی ستائی دون منا د افغان د پختانا ستائی دون منا د افغان د پختانا او بینم علما کئی چوکرا کی مانا او بینم علما کئی سوکرا کی مانا نجیب ویل منصور سر بویاوی شاو خواب لاڑا سلور کنجا دنیا پاڑا ورتا خان دیدار کی غاڑد ملاوی لویا نندار وید کابل پو آریانا لویا نندار وید کابل پو آریانا او بینم علما کئی سوکرا کی مانا علما کئی سوکرا کی مانا